جوړېدو په حال کې دی. د ښار په منځ کې د شاید په 300 متره یو کې بعضی دولتي ادارات موجود و سي، ولی الحمدلله تر اوسه پورې د هیڅ نوع تلفاتو راپور نه دی راکول شوی، او هیله مند یو چې په همدې طریقه عملیات مخ ته ولاړ سي. امنیتي ځواکونه هم هیڅ تلفات نه لري او نه هم زخمیان لري، او له تعمیر دننه معلومات نه شو درکولی چې د تعمیر په منځ کې څه روان دي، څومره تورستان دي، او آیا د دوی په منځ کې څوک وژل شوي که نه دي. یو له امنیتي ځواکونه تعمیر ته داخل سي، وروسته له داخلېدو به انشاءالله نوی او وروستي معلومات تاسو ته درکړو.
بله بشری صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه ځانوژونکي یا دغه برید کوونکي څنګه د ښار دننه ننوتې دي، دا څنګه کامیاب شوي دي چې ښار دننه ننوځي؟
بله، دا سوال ته باید ځواب پیدا سي، ولې دا فتن ځواب نه ورته لرو په دې دلیل چې عملیات روان دي. او یوه خبره باید هېره نه کړو چې په دې وروستیو کې دښمنانو خپل تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی، او په بعضې مواردو کې لیدل کېږي چې په بعضې کامیرون ننوځي، او تاسو په کابل کې هم شاهدان وایي چې له همدې تکتیک نه استفاده وسوه، او متاسفانه له دې تکتیک نه په استفادې سره یو کوچنی شمېره تورغستان یا انتحار کوونکي کولی سي ځان ته تبارز ورکړي، او د کامرو مخته د رسنیو په منځ کې ځان ته تبلیغاتي لار خلاصه کړي. په هر صورت په دغسې عملو کې یوه خبره چې ډېره زیاته پیاوړې او مثبته ده، هغه د امنیتي ځواکونو عکس العمل دی چې توانېدلي دي په ډېر کم وخت کې او په سرعت سره عملیات پلي کړي او حمله دفع کړي، چې واقعا د ستاینې وړ موضوع ده. او تر کوم ځایه پورې چې د مخنیوي موضوع یې مطرح ده، 100% هیڅوک نشي کولی ګرنټي وکړي چې د دغسې حملو مخنیوی به 100% کېږي، او هیڅ به دوی رخنه نه کړي د ښارونو په منځ کې. شاید یو کوچنی فیصدي امکان ونه لري، ولې کوشش کوو تر څو د خونسا کولو او د دفع د فیصدي پورته کړو، او په آینده کې لازمه جدي تدابیر نه تنها په کابل کې بلکې په ټولو ولایاتو کې ونیول سي.
د کورنیو چارو د وزارت لویان ښاغلي زمري بشري سره مو مرکه واورېده چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته د یو شمیر ځان وژونکو د راننوتو په اړه خبرې کولې. ښاغلي بشري وویل چې د تا معلومه نه ده چې په دغه حمله کې څوک مړه او یا ټپیان شوي هم دي، خو موږ باید وایو چې تازه خبر چې موږ لرو په دغه حمله کې یو ځان وژونکی وژل شوی دی. او بل لور ته ښاغلي بشري دا هم وویل چې دښمن خپل تکتیک ته اوس تغییر ورکړی دی، دوی په ودانیو کې پټیږي چې د کابل حمله روسي حمله هم یوه بیلګه یاده کړه، په دې هیله چې امنیتي مقامات دې موضوع ته په پام کې نیولو سره هڅه وشي چې د ځان وژونکو د ننوتلو او یا د حملو مخه په کلکه ونیسي. اوس به هم یوه خبرتیا واورو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسې زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 12:19 کیدونکې دي. د ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12:19 اوریدای شي. همداراز تاسې کولی شئ د ازادۍ راډیو زمونږ په ویب پاڼه کې واورئ، او هغه مطلب چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې خپرېږي هغه ولولئ او خپل معلومات زیات کړئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. د لندن په کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو پرون موافقه وکړه چې د طالبانو سره به د افغان دولت د سولې او پخلاینې د بهیر لپاره شاوخوا $140 میلیون مرسته وکړي. دا چې د طالبانو سره د افغان دولت د سولې دغه پروسه به څومره عملي بڼه ولري او طالبان به ورته غاړه کېږدي که نه، په دې اړه په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمن د طالبانو د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر ښاغلي مولوي وکیل احمد متوکل سره مرکه کړې ده.
مولوي صاحب، د لندن په کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو د طالبانو سره د روغې جوړې او پخلاینې د پروسې په خاطر د $140 میلیون د مرستې ژمنه کړې ده. ستاسو په نظر دغه پروسه چې د افغان دولت لخوا اعلان شوې ده څومره عملي بڼه لري؟
تر کومه ځای چې د پیسو د استعمال اغیز دی، دا یوه مشکوکه خبره ده او بحث برانګیزه خبره ده. د بل اړخه د افغانستان اوسنۍ اداره چې خپل هم دا منی چې یو شمیر د اداري فساد ستونزې لري یا د قابلیت پر اوته باندې ستونزې لري دا بل یو سوال دی. مګر دغه سرسبون کې غټ ارقام همیشه چې ژمنه کېږي ټول ژمنې د نغدې ډول هم نه پوره کېږي. که بیا هم دا فرض کړو چې دغه ژمنې پوره کېږي او دغه پیسې لګول کېږي یو برخه مهمه دا ده چې هدف دلته څه دی. هدف د سولې راتګ وي او د جنګ له منځه وړل وي. نو په کار خو دا ده چې دا خبره زیاتره د خارجي نظرونو پر ځای باندې د خارجي اغېز پر ځای باندې زیات افغانیزه وي او افغاني تر فکر باندې ولاړه وي. ځکه تر خط تجربه د جنګ دا تېر سول اوس د یو افغاني تجربې ضرورت چې یو افغاني میکانیزم وایي او یوازې بهرنیانو حمایت او سپورټ کړی وایي. له بده مرغه چې په ټول کې د سولې کومه جدي اراده چې په ټولیز شکل باندې بېله کوم استثناء بېله کوم شرطه خبرو ته مخه واوسي هغه یو پرېکړه نه ده. نو بنام ډېر خلق د افغانستان ډېر خلق ما په نظر باندې دغه خبرو ته په ډېر خورا احتیاط باندې غبرګون شي او ډېر لیوالتیا او هیله چندانې پیاوړې نه ده. خو بیا هم دغه چې د سولې بحث رسو دي په نړیواله سطحه باندې دغه یو تجدد دی یو تنوع ده. خدای دې وکړي چې په دې لارې کې بیا هم تجدید نظر وشي او کوټلي ګامونه واخلي چې د خوشنیت لپاره او طرز د ډیالوګ د بې قید شرط او په ټولیز شکل د وطن لپاره یعنی جنګي اراده خدای وکړي چې په سولیز اراده بدل شي دا به ډېر لوی فشار شي.
ستاسو په نظر مولوي صاحب طالبان به تر کومه حده پرې د روغې جوړې دغه خبرو ته غاړه کېږدي؟
مخکې هم او اوس هم دا یو خبره تکراریږي چې مقابل لوري دي اساسي قانون ومني او ځان یې لچابیل کی او دراز ملاحظه دا ته دي خبره ده چې د ځان سره یو اوتومات عکس العمل لري. هغه هم وایي چې لمړی د بهرنیان وو او بیا به نوري خبرې کو. مګر په کار دا ده چې په ټول کې د جنگ اراده د اراده پر ځای باندې د سولې اراده به خارجانه او خارجانه ترمنځ بیا د خارجانه او افغانستان حکومت ترمنځ دا په خاصي او روس د حسنیت لپاره ځینې مشخص اقدامات تر سره شي. په هغه صورت کې چې دواړه غاړي شرطونه ونه لري او د اسانو ټکو څخه خبرې شروع کړي ادرسونه موجود وي مقابل لوري ته د رمایندګۍ د مسؤلیت پر اساس باندې عملی اقدام وشي د بندیانو موضوع د تور لیست او د بندیزونو د لیست پر اساس باندې بریالي ګامونه واخیستل. زه فکر کوم چې دا کار که ګران هم دی د ټیکاو د سولې او د پوهاوي مګر ناممکن نه دی.
مولوی صاحب تاسو وویل که څه هم ګران دی خو ناممکن نه دی. خو یو امریکایي جنرال په دې وروستیو کې دا څرګندونه کړې وي چې د نوو امریکایي عسکرو سره چې افغانستان ته بزي په طالبانو به کړې دومره راتنګ شي چې دوی به په خپل د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. تاسو په نظر رښتیا به هم داسي وي چې طالبان به دومره ضعیف شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي؟
کومه د تیرو اتو کلو تسلسل ته وګورو کوم وخت چې د افغانستان د طالبانو د اسلامي تحریک تر مشري لاندې د افغانستان اسلامي امارت د یو نامتوازن جنگ په نتیجه کې سقوط وکړي هغه ورپسې لاند کلونه دغسې یو حالت و چې ظاهرا د بهرني ډېر برلاسه ښکاره کېدل. که چیرې سوله یوازې په دې پورې متعلقه وي تړلې وي چې د حکومت غاړه برلاسي وي نو بیا سوله کېږي. هغه وخت خو دوی برلاسي ولې سوله نه کول؟ زه فکر کوم چې سوله په خپل ذات کې یو مهم ضرورت دی او دا په تعقل باندې او په تفاهم باندې او په تنزل باندې او په حقایق پیژندلو باندې ترسره کیږي. نه پدې چې یو ار نظام قوي کړای شي او بیا دې سولې ته کشي دي. دا زه فکر کوم یو کورنۍ حلقو کوم نظر وکړي وي په سیمه ییز سطح باندې کوم نظر وکول شوی وي دا به د وخت ځای کې دلو په مناوي. ځکه چې جنگ موږ وینو روزه فزون دي. په جنگ کې طبیعي ده چې دواړه غاړي د خپل ټول قوت څخه کار اخلي. په کار دا ده چې دغه فرصتونه وختونه د لاسه ورنه کوسي. د افغانستان خلک د راز نمونه لاندې د جنگونو خاصه سوي دي. پردي استلاوي پردي اولیتونه باید ونه کاریږي. خپل اولیتونه ته خپل ضرورتونه ته باید زیات ترجیحات ورکول شي.
مننه مولوی صاحب. فقط د روسي پښتنې په توګه لته سه پښتم چې داسې راپورونه خبره شوې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد د افغانستان لپاره کای ای ډي په دوبۍ کې د طالبانو د ځینی مشرانو سره کتلی دي. د دغه خبرو اترو په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
تر هغه ځای چې زه په جریان کېم دغه یو شي کې زه نه یم شامل شوی او دا به د وخت مخ خبره وي چې د کایډي چون وخت هم پوره دی. مګر زه په دې رابطه باندې د تردید او یا تایید رابطه باندې څه نه لرم.
د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو له پخوانی وزیر خغلی وکیل احمد متوکل سره مو د لندن په کانفرنس کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د وروستۍ پریکړې په باب مرکه واوریده.
www.azadi.com
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې دوی په هیواد کې د حیواني محصولاتو د کیفیت د ښه ساتلو په هدف یو شمېر نوي پروګرامونه پیل کړي چې په ترڅ کې به دغه وزارت لخوا په دوکانونو او بازارونو ګرځي او د حیواني محصولاتو کیفیت به څاري. مجاهد جواد له کابل راپور لري.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر وایي چې تر دې وروسته به په هیواد کې په منظمه توګه د حیواني محصولاتو د کیفیت څارنه کیږي. محمد آصف رحیمی د خبرې د چهارشنبې په ورځ په هغو مراسمو کې وکړه چې په ترڅ کې د حیواني محصولاتو د کیفیت د څارنې لپاره یوې 22 کسیزې روزل شوې ډلې ته د فراغت سندونه ورکړل شول. ښاغلی رحیمی د دغو څارونکو د دندې په اړه داسې وویل:
همدغه خلک چې هر نوع محصول چې په بازار کې عرضه کیږي، چې دوی په مجرد چې دا وویني دوی پوهیږي چې دا آلوده په بازار امراض ده، وایرسونه ده او نه ده، یا باکتریایی امراض لري او که نه لري. که چیرته اشتباه پیدا کی دوی بیا فورا سمپل اخلي او هغه قرنطینهیی هغه مثلا وخی که شدی وي که هر شی وي، او بیا وروسته نتیجې لابراتوار ته راوړي که چیرته په امراضو باندې آلوده و، هغه فورا قرنطین کیږي او دفع کیږي او له منځه وړل کیږي، او که نه بیرته بیا اجازه ورکوي فروش ته. نور هم دلته روزل کیږي چې په هره ناحیت په شهر کابل کې اقل یو کس مسؤلیت باید ولري.
د حیواني محصولاتو د څارنې لپاره د غونوي روزل شویو کسانو ته د موټر سایکلونو سربیره د څارنې او سمپل اخیستلو کافي وسایل هم په واک کې ورکړل شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر محمد آصف رحیمی دا هم وویل چې دغو کسانو سره د پیژنګلوي داسې کارتونه دي چې نه یوازې د دغه وزارت بلکې د کابل د ښاروالۍ او د امنیت قمندانۍ لاسلیکونه هم پرېشته، او دوی به دا صلاحیت ولري چې که ورته لازمه ښکاره شي نو د هغو دوکاندارانو دوکانونه هم وروتړي څوک چې د حیواني محصولاتو کیفیت ته پاملرنه نکوي. خغلی رحیمی وړاندې وویل چې یوازې د کابل د ښار لپاره باید څلور مسلخونه جوړ کړی شي، او دغه راز بیا وروسته په نورو ولایتونو کې چې له دوی سره د کافي بودیجې د نه موجودیت له امله کیدای شي چې خصوصي سکتور هم په دې برخه کې کار وکړي. نوموړي یو ځل بیا د سړکونو پر سر د څارویو پر حلالولو باندې بندیز ولګاوه.
قدمی بعدی هم ایست که کشتارگاه‌های عصری د داخل افغانستان ساخته شي.
دی وایي بل پروګرام مو هم دا دی چې په افغانستان کې عصري مسلخونه جوړ کړی شي. د سړک تر غاړې او د خپل دوکان مخې ته د څارویو له حلالولو خبا زموږ دغه څارونکي سر له سبار څخه مخنیوي وکړي، او هر هغه دوکاندار چې دا کار کوي دوکان یې باید ډیر ژر وتړل شي. د افغانستان د کرنې او مالداري د وزارت چارواکو دا هم ویل چې عام خلک هم باید د صحي حیواني محصولاتو په رواجولو کې له دوی سره مرسته وکړي. د بیلګې په توګه وویل که خلک له هغې قصابۍ څخه غوښه واخلي چې دوکان شیشه ولري او له ګردو خاورو څخه یې غوښه په امان کې وي، نو د معیاري قصابیو د جوړولو کار به په هیواد کې ګړندی کړی شي. که څه هم په افغانستان کې د کومې ځانګړې حیواني ناروغۍ د جدي خپرېدو کوم ګواښ نه دی موجود، خو د کرنې او د مالدارۍ د وزارت چارواکي وایي چې هر څاروی باید مخکې تر ذبح کېدو په لابراتوار کې چک شي او روغتیا یې باید یقیني کړی شي. افغانستان تر ډېره زراعتي هیواد دی چې تر 80% زیات خلک یې په کرنې او مالدارۍ باندې مصروف دي، او تل سر ټکوي چې له دوی سره د کرنې او مالدارۍ د سیستم په عصري کولو او ورته د بازار موندنې په برخه کې دولت کافي مرسته نه کوي. خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې ګڼ پروګرامونه پیل کړي دي چې له امله یې د تیر کال راهیسی زیاد افغانی کرنیز او حیوانی محصولات بهرنی و هیوادونو تا صادر کرده شده دی.
دا پکتیکا ولایت د اولمپیک کمیټې مسؤلین وایي چې په کابل کې د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرتابه او نړیوالو مرستندویو ټولنو د نه پاملرنې له وجې د دې ولایت ورزشکاران له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي په ډیرو ولایتونو کې له ورزشکارانو سره مرستې شوې، خو پکتیکا ولایت له نظره غورځېدلی. د ورزشکارانو ویلي دي که ورته پاملرنه ونه شي شکایت کولو ته به اړوزي. امیر بهیر او د موضوع تفصیل.
د پکتیکا د اولمپیک کمیټې مشر محمد رحیم فریادی د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې پر مشرتابه باندې تور لګوي چې د ولایتونو په کچه د ورزش د ودې او پرمختیا په برخه کې نه انډوله پا پالیسی پر مخ وړي. دی وایي د ځینو ولایتونو د اولمپیک کمیټې مسؤلینو ته د شخصي او قومي سلیقو پر بنسټ زیات مالي او تخنیکي امکانات په واک کې ورکول کېږي، خو د پکتیکا په څیر لرې پرته سرحدي ولایتونه یې له پامه غورځولي دي. دی زیاتوي له دې سره سره چې په پکتیکا کې د عصري لوبغالي د جوړېدو لپاره لازمه بودیجه هم ځانګړې شوې، خو د اولمپیک د ملي کمیټې د مسؤلینو لخوا د ناڅرګندو لاملونو له مخې تر اوسه ځنډول شوې ده.